سلامونه او ستړي مسي وخت ماشین درې بجې سوی د مشال لیډو په یو بلګړې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. په دې غړې کې به په اولنی نیمای کې رپورټونه وي، په دوم نیمای کې به سروي اونې ځ خبرونه وي چې په کینن به خبریاله جمیله ظریف میلمنه وي، او په رپورټونه کې د سر رپورټ د سیلابونو په اړه دی چې ډاکټران وای په سیلاب ځپلو سیمو کې ناروغي خپرې شوي دي. دارنګه په حیدرآباد کې یو هندو الک ته مذهب سپکاوی په تور نیول شوی، هغه خوشی سوی دی. خو په پیل کې به سره الله مومن د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مهم خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د مړو شو کسانو شمیر 1191 ته پورته شوی. د مذهب د سپکاوی په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کمار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځېدلی، او د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني او ترکیو ځواکونو تور پورې کړی چې په پرله پسې ډول افغانان له خپلو سرحدونو په شا تمبوي. او زه خبرونو تفصیل په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د مړو شو کسانو شمیر 1191 ته پورته شوی دی. د قدرتي پتور پر وړاندې مبارزې ملي ادارې پرون ویل چې د جون د 14مې راهیسې په ورته پیښو کې له 3000 ډیر کسان جوبل شوي هم دي. د چارواکو په وینا سیلابونو د خبر پښتونخوا په سوا دیر نوخار او ټانک کې سړکونه پلونه لاهو کړي، خلک یې بې کوره کړي، او 400 کې یې په 1000 کړه ځمکه ولاړ پسلونه تباہ کړی دي. بلخو وزیر اعظم شهباز شریف د خبر پښتونخوا د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 10 ارب روپۍ اعلان کړی دي. نوموړي پرون د سوات په کانجو ټاونشپ کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې د بلوچستان لپاره هم 10 ارب او سند لپاره 15 ارب روپۍ اعلان کړي. وزیر اعظم وویل چې د پښتون پر وړاندې د مبارزې خامی اداره او صوبایي حکومت تونو با پخپل منځي همکاري سره د پنګي په کار راولي. د برسال کې دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د ترکین صاحب په مشر من خان د سیلاب ځپلو لپاره په شریکه د کار کولو غوښتنه کړې، خو په خبر پښتونخوا کې د ترکین صاحب حکومت وايي وفاقي حکومت ورسره همکاري نه کوي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان بلوچستان وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د بلوچستان وزیر بلاول بټو زرداری له شلو ډیرو بهر ملکی سفارتکارانو سره د بلوچستان سند او خیبر پختونخوا سیلاب ځپلو سیمو دوره کړي. له نوموړي سره د امریکا، چین، سعودي عرب او ترکیې سفیران اهم وو. په عین حال کې آسیایي پرمختیایي بینک اهم د سیلاب ځپلو لپاره د 3 ملیون ډالرو مرسته اعلان کړي. بینک پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا پانګې به د سیلاب ځپلو د خوراک او خیمو لپاره بیړنیو مرستو په توګه مصرفوي. له دغې یو ورځ وړاندې امریکې د پاکستان سره د 1.5 ملیون ډالرو مالی مرستې اعلان کړي. د غراز ملګرو ملتونو هم د اگست په 1.5 په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 14 کروڑ ډالرو خواست وکړ. د غراز چین، کنیډا، ترکیې او آسترالیا هم د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره مرستې اعلان کړي. بلخو پاکستان حکومت بیا وایي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب به تر اوسه تر 10 ارب ډالر زیات تاوان رسولی وي. د مذهب د سپکاوی په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کمار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځېدل او خوشی شوی دی. د سند حیدرآباد کینټ تاړي پولیسو اس ایچ او اجاز لاکو نن مشالې ډوته ویل چې له پلټنو ثابته شوی چې د قران پاڼې اشوک کمار نه بلکې عبدالله نومي مسلمان په بینه توګه سوځولې وي. نوموړی وایي چې عبدالله ذهني ناروغ دی خو نیول شوی دی.
دیوائی چی عبداللہ سرایو نیولے شوے او اشوک کمار بی قصورا گرزولے شوے.
د یادونه ده چې په حیدرآباد کې د اگست په 28 په رابی نومي پلازا کې د دوکاندارانو لخوا په اشوک کمار د قران د پاڼو سوځولو تور پورې شو. پولیسو سمدستي اشوک کمار ونیولو، د مذهب سپکاوي قانون لاندې یې پرې په کینټ تاړه کې مقدمه درج کړه. په عین وخت کې بیا د دې مبینه مذهب سپکاوي ضد په ګڼ شمېر کې قهرجنو خلکو د حیدرآباد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې وکړې. د پولیسو پر تاڼه یې برید وکړ، د پولیسو او امبولانسو ګاډي یې وسوځول او سرکاري ودانیو ته یې زیان واړو. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې هندو هلک اشوک کمار دوی ته وسپارل شي. پولیسو اشوک کمار ورنکړ او د 3 مظاهره چانو ضد مقدمه درج کړه. د اسلام آباد د ترګری ز دی عدالت په ترګری مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او د ترکین صاحب د مشر عمران خان ابوري ضمانت تر 12 سپتمبر پورې غځولې دي. عمران خان په سخت امنیت کې د ترګری ز د عدالت تورغه او هلته د مقدمه اوریدنه وشوه. د یادونه ده چې په 15 اگست د ترګری ز د عدالت د ترګری په مقدمه کې د ترکین صاحب مشر عمران خان ضمانت منظور کړ او امر یې وکړ چې د سپتمبر تر لومبۍ نیټه پورې به نوموړی نه نیول کیږي. پر عمران خان تور دی چې هغه یوې جج تا گواخ کړو د هغه ژوند په خطر کې اچولې. د غراس پنموړي دا تور هم دی چې په خپل وینا کې یې د اسلام آباد پولیسو او لوټپوړو مشرانو ته دړکې ورکړې وي. عمران د اگست پر 16 په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوی سیاستوال شهباز ګل ته د جسماني ریمانډ ورکوونکي ایډیشنل خزینه جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او د هغه خلاف به مقدمه جوړوي. د عمران د دې سرګندورو لقبله په نوموړي د توهین عدالت کې سم جوړ شوی او اسلام آباد ای کورټ ورته پرون په دې کیس کې ورځې پس د سپتمبر په 8 د بیا جواب جمع کولو حکم کړی دی. او د بخښنې نړیوال سازمان امینستری انټرنیشنل پر ایرانۍ او ترکیو ځواکونو تور پورې کړی چې په پرله پسې ډول افغانان له خپلو سرحدونو په شاتم بوي او په هغه سړو ښځو ماشومانو ډزې کوي چې غواړي ځان محفوظ ځایونو ته ورسوي. لندن میشته سازمان پرون په خپور کړي یو نوی راپور کې ویل سره د دې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی خو هغه افغانان چې ایران او ترکیه ته داخل شي نیول کیږي، شکنجه کیږي او په زور افغانستان ته د لګلو نه وړاندې ورسره نوړه چلند کیږي. امنیسټي انټرنیشنل زیاته کړي چې د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا د 1100 ترکیه د ځواکونو لخوا د 3 افغانانو د وژنې پیښې ثبت کړې دي. د حقوقو د دفاع ډلې ویلي چې په دوی کې یو اهم د امنیتي ځواکونو یا نورو لپاره د مرګ جوبلې مالی خطر نه جوړاو. دا وتر دی مله مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل او سم ریپورتونه را ترازو او د فایل ریپورتوم دا د پاکستان ډاکټرانو وای په سیلاب زپلو سیمو کې بلابیل ناروغي خورې سوي دي. د سند خبر پښتونخوا ډاکټرانو د اگست پر 13 مشال ډو تو ویلي چې دوی توار لمخه د پوستکی او نسناستي ناروغان ورول سوي دي. ډاکټران پر راتلون کورځو کې په سیلاب زپلو سیمو کې د لا نور وبای ناروغي د خبرې دوه ور شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د اگست 13 پر ریپورت کې ویلي چې د سیلابونو لوجې د صحت اتاتیا مرکزونو ته ځان رسیدلی چې پکې اوسل اتیا په مکمل توګه تباسوی دي. د حکومت شمیرو لمخې په سیلابونو کې شاوخوا 200 کسان مرسوي او 3.5 میلیونه ورته اغیزمن سوي دي. په دې اړه کراچي د نیاز علي خان ریپورت اورو.
په دې لړ کې د اگست په 13 په کراچۍ کې د بیلابیلو ډاکټرانو اتحادیو په ګډه یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک ډیر په تیزی سره په ناروغه کېدو اخته شوي دي. د خبری غونډې په وخت پروفیسر ډاکټر عبدالله متقی وویل
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نہ صرف وبائی امراض پھوٹ سکتے
دی وای چې سیلاب ځپلو سیمو کې نه یوازې وبائی مرضونه د خپرېدو خطر ده او رواني درې میاشتې د سیلاب پلو لپاره یو نوی امتحان دی. د سیلابونو لقبلا په ناروغیو اخته شو خلکو د درملنې لپاره ورته په راتلونکي 3 میاشتو کې د شاوخوا د 500 کروڑ روپو د دوایانو ته اړتیا لري او که اوس مهال د وبایي مرضونو مخنیوي وننیولې شو نو د دغه ناروغیو لقبلا به د مړو شمیر هم ډیر لوړ شي. ډاکټر شکیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم خدمت فاونډیشن د صحت څنګه مشر دی نو موږي د اگست په 13 مشال ریډیو ته وویل
د سیلاب د وجې مختلف بيماريانو د خورېدو یو خطر ده. اندازې مطابق 50 لک نه والا تلک خلک دا پریډیکټ کیږي د متعلق د پیشنګوي کیږي چې را دا مختلف بيماريانو کې سیلاب د وجې متاثر کیږي. فی الحال په خیر پښتونخوا سیمه کې هیڅ مونږ ډیر کیسونه داسې ریپورت کیږي کم بيماريانې وسته یو بود وجې کیږي ثوابي په باندې د چرسدی په سیمه د چترال پر لور دیر پر لور په سیمه ټانګي خان کې جل د سرمن کین ډیزیزز ډیر زیات ریپورت شوی دي. د سره سره د ګیسټرونټرایټس بیماریانی خې د فوډ پوایزننګ مختلف کیمپس کې ریپورت شوی دي.
او بیا د سن په سیلاب ځپلو سیمو او خیمو کې اوسیدونکو په ګڼ شمیر کې نارینا او د میرمنو ترڅنګ ماشومان هم په ناروغیو اخته شوی دي. د سن د ځوانانو ډاکټرانو ټولنه چې د سن صوبے په مختلفو سیمو کې د سیلاب ځپلو خلکو د درملنې لپاره کیمپونه لګولې دي. د دغه ټولنې یو غړی او د ماشومانو د ناروغۍ ډاکټره ډاکټر اسیا د اگست په 1.5 مشال لیډیو ته وویل
که په کیمپونو کې دي او که زموږ سره په این آئی سی ایچ په او پی ډی کې ریګولر چې ماشومان څومره راځي نو په هغه کې زیات تر ماشومان چې دي هغه د کیمپونو د سند علاقو هغه علاقې چې چرته سیلابونه راغلي دي. نارملی چې زموږ سره ماشومان راځي او پی ڈی کې ناغه به 1200 پورې وو، خو اوس د سیلاب د متاثرین ماشومانو تعداد چې دی هغه 6-7000 ماشومان زموږ سره در 3-4 ورځونه ریګولرلی راځي. زیاتره شکایت کوم ماشومان چې راځي نو هغو چې دی خېټې خرابې دي، تبه ده، الټۍ دي.
دا په داسې حال کې چې د سن صوبې د صحت څانګې معلومات ښیي چې یوازې د اګست په میاشت کې په سن کې ماشومانو کې د نس ناروغۍ 193,000 او 48 کیسونه رپورټ شوي دي او دا د روان کال تر دې دمه تر ټولو لوړې شمېرې دي. بلخوا د بلوچستان د صحت سیکرټري حافظ طاهر چې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو کې خطرناک مرضونه خپرېږي، د بلوچستان د روغتیا محکمه لګڼو ستونزو سره مخ ده او د سیلاب وروسته به موږ باید د 4 میاشتې د وبایي ناروغۍ سره مخامخ شو. او بیا د سند صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ډینګي وایرس، ملیریا، شری او د پولیو د خپرېدو د خطرې سره مخ دي. د کراچۍ د جنا روغتون د ډینګي وایرس د مخنیوي د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر انعام احمد وایي چې د سیلاب وروستو د اوبو د ودرېدو سره د ډینګي وایرس د خپرېدو هم خطر ده. بلخوا د کراچی د ډاو میډیکل پوهنتون او روغتون د انفیکشن ڈیزیز او وائرس د مخنیوي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سید احمد خان وای چې پکار ده چې حکومت او غیر سرکاري ادارې د وبایي مرزونو د مخنیوي لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي.
نو د صفائی خاص خیال ضروری ساتل پکار دي، خاص کر د خوراک سکاک او د اوبو د صفائی خیال ضرور پکار دي. د علاقو ته کم کسان خوراک لګین کوشش پکار دي چې وچ خوراک ولېږي او د پیکټ په ذریعہ باندې کم خوراکونه چې محفوظ پاتې کېدای شي هغه خوراک د امداد په توګه لګل پکار دي، ولې چې کلاو خوراک هلته خرابېږي او د هغې د وجې نه ډېری بیماریانې خورېږي. چې دې کسانو ته مچردانو یا د ماشونو د بچ کېدو ټینټونه ورکړی شي.
په پاکستان کې د سیلابونو وروستو د وبایي مرضونو په خپرېدو په اړه خو بیا صوبایي او مرکزي حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د مرکزي حکومت د صحت وزیر قادر پټیل د اګست 1 د سند د سیلاب ځپلو سیمو د دورې په وخت ویلي وو چې د وبایي مرضونو د کنټرول لپاره به بشپړه ګامونه پورته کړي او په سند صوبه کې د سرکاري روغتونونو ترڅنګ شخصي روغتونونو ته هم لارښوینې کړي چې د سیلاب ځپلو لپاره ویډیا درملنه وکړي او په اغېزمنو سیمو کې به د ځپلو خلکو لپاره د صحت دائمي کیمپونه هم جوړ شي او د صحت د کورنو او نړیوالو ادارو مرسته به هم واغېستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته بیا د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یونایټیډ نیشن پاپولیشن فنډ په خپل بیان کې اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې حامله ښځې د صحي ستونزو سره مخ دي. دغه ادارې په خپل یو بیان کې ویلي باید د سیلاب ځپلو لپاره په جوړ شوو کیمپونو کې د دې ښځو لپاره د صحت پوره بندوبست وکړای سي. د ادارې تر مخه د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د هغو ښځو شمیر 6.5 لک دی چې حامله دي. بلخوا د صحت کارکونکي وایي په دغه کې ځینې ښځې د صحت جدي ستونزې لري چې له سیلابونو او بېکوري سره لا پیچلې شوي دي. نور حال د فرخند اسد په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یونایټیډ نیشنز پاپولیشن فنډ په خپل یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې 6.5 لک ښځې چې پر ماشومانو ناروغ دي له کړاو سره مخ دي. د اګست پر 1 په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې تمه ده په دغو کې د سنا 3 او 10 زره ښځو په سپتمبر میاشت کې ماشوم پیدا شي. د 400 ضلع د سردریاب سیمې سره نږدې یو سیلاب ځپلې تاجمینه بیبي وايي په کیمپونو کې خداسي ښځو لا نور تکلیف ته ځکه چې هلته د پردې او صفایي هیڅ بندوبست نشته.
بدرو روندي او خواتین ګور تل مثلي او بندي خوا ته دا چې واسکون مثلا ټول لغټه واسکون بنچي وي دي کوم چې بوله اړ دي ترې خو دا بخر ګر دي هر جهتا خپل ضرورت پوره کول شي تیر سیلاب وي کیسه نقصان شي او دا خو راغی نه زیات سیلاب وو دا خپل اندازه کول شي
په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وای د حکومت لخوا په جوړ شو کمپونو کې ناروغي پر زیاتې دودي او پر ماشوم د ناروغ خزي لپاره پکې هیڅ تنظیمات هم نه دي شوي د وی غیر سرکاري ادارې د حوالو مشر شوانا شاه مشال ریډیو سره په خبرو کې وای په زیاترو سیلاب ځپلو سیمو کې په میډیکل کمپونو کې خزي ډاکټرانه هم نشته نو ځکه د خزو د صحت مسله پر زیاتې دودا
چې کوم پرګننت لیډیز دي اکی نیوټریشن ډیر زیات مسایل دي اکی دوايان ډیر مسایل دي میډیکل کمپس پکار دي ته مونږ اوس هم دا نه کنسیدر کړی دي اوس چې کوم این جی اوز دي یا سیول سوسایټي ارګنایزیشنز دي اگر ډیر زیات کار کوي لګیا دي په سینیټری پروډکټس یا په هایجین کیټس یا پرګننت لیډیز باندې نو هغه نه چې دی ګورنمنت هم ریئلایز وکړي چې دا نیډ شته خو ګورنمنت سره دونه فینانشل ریسورسز نشته چې هغه داسې فوکس نشته چې پرګننت لیډیز ضرورت وي یا جنکو یا خزو سره ضرورت وي
د ملګرو ملتونو د تولیدي صحت ادارې یو ان اف پی ای تر مخه په سند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د صحت مرکزونو ته هم ګڼ تاوانونه رسیدلي دي د پېښور سره تعلق لرونکو پروفیسر ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي په زیاترو سیلاب ځپلو سیمو کې د خزو د صحت مرکزونو هم اوبو وړي دي
چې کوم یو حمله موریا نه هغه چې کوم دي چې په لاره کې پهلا یو سو میاشتو کې یا رستو میاشتو کې یا ماشوم پیدا کېدو باندې نو ظاهر خبره ده سوچ کولې شي چې هغه ته څونه تکلیف دي اې تر نه داسې ایمرجنسی سامان شته اې تر نه کپڑے شته هغه تر نه داسې
سیلاب ځپلو سره مرستندوی ادارې وای د خیبر پختونخوا په سوات ډیر اسماعیل خان 409 خار کې دا وخت پر روختونو د خلکو زیات رش لیدل کیږي بلخوا د صوبایي سملې د صحت په اړه د سټینډینګ کمیټې او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی آغاز اکرام الله ګنداپور د اگست پر 13 مشال ریډیو ډول چې حکومت یې پر دغه مسله خبر دی او کوشش کوي چې د سیلاب ځپلو د صحت مسلو ته خصوصي پام وکړي
ډېر مینیمم دی چې ولې چې لارې نه وي کنه نو او چې اصل لارې کولاویږي لګي دي امریکا کمپس ورته دي او کوم چې لګا ته د کلی ماحول دی او خلک لکه خپل د څه کوله چې ریبانان کوي او کوم لکه پرګنن خزي دي یا کوم ریبانان او کوي خو دا ځکه چې کوم میډیکیشن اړ دي په کار را په هغه ټایم باندې نو هغه لکه لارې چې څنګه څنګه کولاویږي لګي دي کمپس پر روان دي خپل کوشش کوي لګي دي خو خلک یې خپل کورو
د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم اداري ان ډي ام ا د اگست په 13 په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې په سیلابونو کې تر دې دمه تر 300,000 زیات کورونو ته زیان رسیدلی دي او 3.25 کروڑ خلک یې اغیزمن کړي دي
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به بیا د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
میډیا هم دوم راځه د څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د څړواله خلک ان سی فور تکړی کلاشن کو زغړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي
او سم سند ته زو د پاکستان د سند حیدرآباد پولیس هوایي هغه هندو هلک یې خوشی کړی چې ور باندې د مذهب سپکاوی تور لګیدلې دی وایي له هغه پلټنې وسويچ پکې معلومه سو د مذهب توهینه نه دی کړی په حیدرآباد کې د اگست پر 28 دکاندارانو پر اشوک کومار د مذهب سپکاوی تور لګولې او چې ورسته پولیسو دایونی ولې او پر زدي مقدمه درج کړه تفصیل به د نیاز علي خان په ریپورت کې وره
د سند حیدرآباد پولیس وایي چې د قرآن د سپکاوي په تور نیولې شوی هندو هلک د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځولې شوی او اوس یې خوشی کړی هم دی. د حیدرآباد د کینټ تانې د پولیسو ایسیچو اجاز لاکو د ستمبر په لومبۍ نیټه مشال لیډیو ته وویل چې په مقدمه کې د پلازی خلکو په هندو هلک اشوک کمار تور لګولی وو، خو اوس پکې عبدالله په نوم یو تن نیولی دی. عبداللہ سرایو نیولے شوے او اشوک کمار بے قصورا گرزولے شوے. ہندو حلق اشوک کمار دا پولیسو او نور ادارو پا پلٹنو کی بے قصورا گرزولے شوے او خوشکڑے شوے ہم دے. دا قرآن دا سپکاوی اصلی طورن عبداللہ نمی گی چی پا ذہنی طورا نارو غدے حغا نیولے شوے دے. عبداللہ ہم درابی پلازی اسی دن کے دے دا پدا سی حال کی چی پا حیدرآباد کی دا اگست پا دویشتما دا غا پیخا شوی وا چی پا رابی پلازا کی دکاندارانو لخوا پا یو ہندو حلق اشوک کمار دا قرآن دا پانو دا سوزولو او دا سپکاوی تور لگولے شوی وو. چی پولیسو سمدستی اشوک کمار نیولے وو او دا مذہب دا سپکاوی قانون لاندے پرے پا کین تانا کی مقدمہ درج کرے شوی وا. پا این وقت کی بیا پا گن شمیر کی قہر جن خلق راوتلے وو او دا حیدرآباد پا بیالا بیالو سیمو کی مظاہرے کرے بی او دا مظاہرو پا وقت دا پولیسو پا تانائی بریت ہم کرے وو. دا پولیسو رینجرو موبائل گاڑی او عام اولس سو گاڑی ہم سوزولی وو. سرکاری ودانو ته زیان اړولې وو. قهرجنو مظاهره چانو غوختل چې هندو حلق اشوک کمار دی هغوی ته پلاس ورکړي، خو پولیسو دغه هندو اشوک کمار قهرجنو خلکو ته پلاس نو ورکړي او بیا د اته سلویخ مظاهره چانو په ضد مقدمه درج کړي او نیولې شوي هم، چې بیا په حیدرآباد کې یو عدالت په ضمانت خوشي کړي او اوس یې مقدمه روانه ده. پولیس وایي چې عبدالله په خپل د قرآن پاڼې سوزولي او هغه ذهني ناروغه معلومیږي. د پاکستان سپریم کورٹ بار اتحادی غړی او په کراچۍ کې یو نامتو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې د سپریم کورٹ ښکارا لارښوینې موجود دي چې څوک په چا غلط تور لګوي او د قانون مادي غلطي کاروي د هغوی په ضد به هم قانوني کاروي کیږي. ہندوان وائی چی پسند کی دا دوی پزد دا مذہب دا سپکاوی قانون بیا بیا غلط کارول کی گی، دا دوی پزد مقدمی جوڑی گی. خود سن حکومت وائی چی دا حیدرآباد دا پیخی او دا حقی رستو دا حالاتو پورا تحقیقات روان دی او سشوی هم دی. دا سن حکومت دا مزدورانو وزیر سید غنی دا ستمبر پڑنبی نیٹا مشال لیڈیو تا ویل ہر چا چی دا مذہب دا سپکاوی غلط تورونا پوری کری بو اس پا دا حقی پزد قانون عملی کی گی.
افسوسناک ایک سلسلہ ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں چل پڑا ہے.
دی وای چې دا یو افسوسناک غمجنا لړۍ ده چې زمنګ په هیواد کې روانه ده چې خلک بیا د غیر مسلمه او بیا د خپل مسلمانانو په ضد دا ډول تورونه پوری کړي د خپل شخړو او ستونزو د حل لپاره او چې رستو بیا د هر څه دروغ ثابت شي. د حیدرآباد په دې پیښه کې هم هر څه رامخته شول او دې ډول پیښو سره زمنګ د ټولنې ترڅنګ په بهر هیوادونو کې پاکستان هم بدنامیږي. سید غنی ذات اکڑی چې د حیدرآباد په پیخه کې چا د هندو حلق پر ضد د مذهب د سپکاوی غلط تورونه لګولی دي د هغه کسانو په ضد دی عدالت سخت قانونه واخلي. په پاکستان کې د سن او پنجاب صوبو ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې هم دا ډول پیښې مخې ته راځي چې د مذهب د سپکاوی په تورونو کې بیا د هندوانو، عیسایانو او نورو مذهب منونکو پر ضد دغه قانون کارول کیږي. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونه او د یورپي هیوادونو تنظیم یورپي یونین وار په وار ویلي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوی قانون څخه ناسمه استفاده کیږي او د پاکستان د حکومت نه دې قانون کې د بیا کتنې غوښتنه هم کړي. خو د پاکستان حکومت د یاد قانون په کلکه دفاع کوي او د بهرنو هیوادونو دغه غوښتنې رد کړي او وایي چې پاکستان به د کوم بهرني هیواد په وینا د مذهب د سپکاوی په قانون کې بدلون نه کوي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوی په قانون کې د اصلاحاتو خبرې سو واره شوي، خو په دې برخه کې له مذهبي خلکو د مخالفت رستو هر حکومت بیا خاموشه پاتې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز انټرنټ تلاس رسته لره نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
د اورګزو په ماموزو کې د فوجي کلا د جوړولو لپاره د مزکی د پیسو د ورکړې پر سر لا هم احتجاج روان دي او خلکو پر لټ وهلې دي. د احتجاجانو حکومت ترمنځ خبرې شوي خو نتیجه یې نه درکړي. ټاکل شوی و چې نن به هم د پوجي او چارواکو او مشرانو ترمنځ مذاکرات کیږي. ځکه خلک وایي چې د مزکی پیسې دي دوی ته ورکړل شي خو چارواکي به وایي درز چې پیسې وار لمخه د مزکی خاوند ته ورکړل شوی دي. په دغه د تاریخ اورګزو رپورټ اور
په اورګزو ضلع کې شل ورځې وړاندې د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي پر نه کېدلو د ماموزو قوم خلکو لخوا شروع شوی احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. ځایي مشر حاجی محمد صدیق مشال رډیو ته وایي په جمل مایا کې د 2/50 کاناله مشترکه ځمکه پوځي کلی جوړیږي چې د هغې رقم موعظه د ټول قوم پر ځای یو شخصي تن ته ورکړل شوی.
ولې چې د حکومت شریک ځمکې دي چې د هغه نامه د جمل مایا هغه مونږ د حکومت ادارې اخلي او د موکان کې یو سړی ته حواله کوي. هغه داسې سوچ لري خو هغه په خلاف هغه د حکومت خلاف یو ځرنه شروع کړی دی په قوم به موضوع کې ټولو په اتفاق سره.
په جمل مایا کې یو کال وړاندې پر 50 کانال ازمکه پوځي کلا د تعمیرولو کار شروع شوه چې دا لا هم جاری دی. ولې په دا کې د یو مال په حساب لږ زره حکومتي نرخ تر مقرر کې دوه پس یو کروڑ روپې د ملک میرجنان په نامه وتلې دي. په احتجاج کې شامل د میرګلم خیلو سید خان مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلی دوه ورځې وړاندې پوځي مشرانو ته راغلی ول چې هغوی د مذاکراتو دعوت ورکړو خو دوی د ملک میرجنان او ضلع انتظامی سره له خبرو انکاري شول. ولې چې یو ځل مخکې هم ورسره جرګه شوي او بله ورکړل شوی چې ضلع انتظامی نه بلکې هغه وخت د اورګزو سکاوټس کمانډن لخوا جاری شوی.
یا حال کوتیری څه حال مال د دینش تورې کنه حال خداره چې بس چیک راوړل دلته موږ ته راوکا چیک راوکا دوی ما خبره ده چې د ازمکه تاسو کده چې میرجانان ملک سکین او مذاکرات وکونه هغه سنه کو نه ځلې تنظیمي سکو البته تاسو چیک ور کړل تاسو سره مو خبرې کمانډنٹ ور کړل کمانډنٹ په دا چیک کنه وړي او د کوم قبضه په کوم ځبانه شهر دی چې سواله شي غنه بعد د کوم اوچتی دل
کڅو هم درې کال وړاندې ځلې تنظیمي د جمل مایزمه کې د ملکیت تنازعي فیصله د ماموزو ټول قوم په حق کړي. خدوی فریق ملک میرجنان دا نه مني او وای یاتمکه اوس هم خپل بولی او کڅوک په مذاکرات کول غواړي نو ته تیار دي خو تر اوسه چا سره په دې بابت خبره نه ده شریکه کړي.
اوس په خل خو موسی نو کمی را چه خبره جواته شویره و نو مو سره کړي نه دیو مو سره کړي نه ملخ دو خلای دی موره وسیدو خپل بولو بیا دو خپل بولو بیا دو خپل بولو
بلخوا په دغه اړه د پوز د ریس تر اوسه موږ نه دی حاصل کړي. البته د بر او رغزو مرسیال کمشنر امتیاز علي شاه په شلم اگست مشال لډیو ته ویلیول د 500 کانالو هغزمه کې د موعظه رقم د اورغزو سکاوټس کمانډر لخوا میرجنان فریق ته بغیر لدی چې د یازمه کې د ملکیت پښتنې ته جواب وای اده شوه چربان مخالف فریق مشتعل او ناراضه دي. امتیاز علي شاه زیاته کړي وا چې سوزل احتجاج کوونکو ته ورغله او هغوی ته له مخالف فریق سره پر یاد مسلې د مذاکراتو ویلي خو تیار و تنشول او وای زموږ مسله د پوس سره ده. پوځي مشرانو د زیارت پرز د ماموزو قوم خلکو لخوا جوړ شوی د کمیټي غړي کلای هډکوارټر ته رابللي چې هغوی سره به یاد خړې ته د حل لار تر کتلو پس احتجاج د ختمېدو لپاره نن خبره کیږي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو د خبرونو ته ریپورتونو برخه پایته ورسیدله. د خبرونې نیمایته را رسیدلی یو بیا به درته سروې ونې خبرونه اورو خو په سرټه کې به د خبرونو درته وایو. هغه دا چې پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د مړو شمیر 1190 ته رسیدلی دی. د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې پرون وویل چې د جون 14 راهیسي په ورته پیښو کې له 3500 کسان ژوبل شوي هم دي. د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی هندو هلک اشوک کمار د پولیسو په پلټنو کې بې ګناه ګرځول شوی او خوشی شوی دی. د سند د حیدرآباد کینټانې پولیسو ایس ایچ او اعجاز لاکاو نن مشالې ډوته وویل چې له پلټنو ثابته شوی چې د قرآن پاک پاڼي اشوک کمار نه بلکې یو بل کس په مبینه توګه سوځولی وي چې هغه ذهني ناروغه او دوی نیولی دی. د اسلام آباد تدرګریزه د عدالت په یو مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم او د تریک انصاف مشر عمران خان ابوري ضمانت د سپتمبر ته 12 پورې غزولې دي. عمران خان نن په سخت امنیت کې د ترګریزه د عدالت ته ورغلی او هلته د مقدمې اوریدنه وسو. یادونه ورده چې 25 اگست د ترګریزه د عدالت د ترګری په یو مقدمه کې تریک انصاف مشر عمران خان ضمانت منزور کړی او عمر کړی چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې به نوموړی ننیول کېږي. او روسیا اروپا ته د یو لوی پایپ لاین په وسیله د ګیس رسول د دې اندیشنو لوجی درولی چې ماسکو له دغلاري په لویدیزه هیوادونو فشار اچول غواړي. د روسي معلوماتو تر مخه پرون د نارث سټریم په لومبي پایپ لاین کې چې د بالټیک سمندر لاري جرمني ته رسیږي د ګیس جریان صفر ته پریوتی. د دې داو د خبرونو لنډیز او سم راځي ونی خبرونی سروې ته چې قربانایا ملیحا مرزاده دا او میلمنا جمیلا ظریف چې خبرې اعلان ده.
شد باغ صبر پست تر قامت پښتنې په قامت ستر نه دي سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي حمیر ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په پروګرام کې له سویډن نه جمیلا ظریف میلمنه ده. جمیلا ظریف یو خبریاله ده. هغه د بیلابلو رسنو سره په تیر په افغانستان کې د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی چې پکې بي بي سي رادیو او ازادي رادیو شامل دي. نن په خبرونه کې د میلمنې کار جون او هلو زلو ته کتنه کو. اوریدونکو سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره اخلاص مليحه امیر ساده مستاسو د دې پروګرام قربانه زما میلمنه د سویډن نجمیله ظریف را سره د دا وخت ټلیفون په لاين ورته ستړي مشوایو.
سلام ملي جانې تاسو ته د مشال رډيو ټولو درن اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول جوړ وسی.
وعلیکم السلام جمیله بیبی مونږ امید کوو چې تاسو بخې یا صحت پمخې.
ولا صحت خو مخې نه ده نه پیګم دا سویډن کې د دې اروپای ملکونو کې دغه یو کټ مشکل لته ست معلومه ده چې هوا بدل را بدل سي نو ټول خلک یو ځلې مریضيږي. مخله بیګا ولا ډیره سخت ته به میته راکړل دا او خو هم نه که تاسو ورېدون کې د غو را پاتې دم نو
ډیره ډیره مننه تاسو نه خاص ځانګړې مننه چې په بيماري کې پنا جوړتیا کې هم تاسو مونږ سره په تبه کې ادا دي کرونه کوي نو کور مو وطن جميله بيبي بس اوریدون کو ته خو ما په ټکو کې ویل خو به نیم ساعت خبرونه کې تاسو د ژوند سفر ته کتنه کوو. جمیله ظریف څوک ته د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو سبق چرته حاصل کوم؟
شروع ویل سبق نه وکم او د کوم ځای کې اوسېږم. افغانستان خو مونږ زه په خپل د وردګو میدان وردګو ولایت یم او درس می سبق می په افغانستان کې لوستای مکتب می په افغانستان کې خلاص کړای دا یو دوه کال به په خور ته ماجر سوی او الته می یو دوه کال درس ویلای د خواغه د مکتب دوره و بیا می مکتب په افغانستان کې اخرې سنونه می دلته خلاص کړل او درس می چې دا پنتون می په افغانستان کې ویلای دا متاسفانه چې ما دا کار تاسو ته شریک کار می ټول په ژورنالیزم برخه کې کړای دا خو درس می په بل رشته کې ویلای دا درس می اقتصاد
وسیدا ولم دا اراده وکړه چې تاسو اقتصاد په میدان کې نه بلکې خبریالۍ ته تاسو مخه وکړه.
خبریالۍ تاسو ته د انسان موږ په افغانستان کې یو ډیر غټ تغلرو اگر چې افغانستان د فکر کوم چې ټول اسیایي ملکونو کې دا یو بیخي او دود دا چې مور پلار خپل بچیانو باندې کوشش کوي چې اول خو موږ چې ډیر وړکې په ذهن کې دا ورته ورکی کزوي کلوري ورته وای لوري ازوي چې شي غوړ پر اتلونکي کې سي هغه چې وای زه دا غوړم یا ډاکټر یا غوړم انجینر سم یا مثلا ژورنالیست سم یا یو بل رشته وای نه ازوي لوري ته به ډاکټر کېږي. نو د ما چې و دا کوم د ژورنالیست د ژورنالیزم د فیلډ چې و دا د مالو ما شوم ته ډیر خوښ وو چې دا وړه و مډیر د پنځه شپږو کلو چې هر څه به راته وویلې. ما ماما هغه ژورنالیست و، دغه ټول عمر په همدې خبریالۍ کې تېر شوی و. نو هغه مې چې لیده په تلویزیون کې، هغه وخت پخوا کې داسې خوند یې راکوه چې د سره مې دا مایک لیده او د خبر جوړه او راپور جوړه. او پخوا د ملي راډیو تلویزیون په نوم یو تلویزیون و، صرف هماغه اوس اوس خو ډېر څو تلویزیونونه، هغه وخت هم یو تلویزیون و، هغه کې به یې کار کوه. نو ما نه بچا ډېره وړه وم چې پوښتنه وکړه چې جمیله څه شی غواړي راتلونکي کې. سي ما ویلې زه غواړم ژورنالیست تسم. نو بیا کار مې ژورنالیزم کې چې دا فقط د حساب کې چې د دولسو کلو م چې کار مې شروع کړی دی پکې، او دا اختصار مې صرف د دې لپاره وویلې، یعنی هسې بې سواد پاتې نه سم. خلاصه داسې درته ووایم، یو پنتون یو سند باید زه ولرم. نور خوښ مې چې و ژورنالیزم، هغه وخت مې خوښ و، اوس مې خوښ ده.
صحیح، ډیر ښه مننه جمیله بیبی. تاسو وی چې دولس کلنې نه تاسو خپل شوق چې دی هغه په عملی طریقه باندې د پوره کولو هڅه وکړه. نو راته کیسه وکړه چې څنګه دولس کلنې کې تاسو د دې شوبې سره منسلک شوئ.
زه دا د سیو چې مخکمه درته ویلې، زه شوق مې و د رښتې سره ډېر. بیا د دولسو کلو ما بي بي سي راډیو په وخت کې اوس هم هغه پروګرامونه لري، دا تعلیمي پروژه یې شروع کړه. تعلیمي پروژه کې پروګرامونه د خلکو لپاره نوی کور نوی ژوند پروګرام، ورپسې زموږ نړۍ زموږ راتلونکی یو پروګرام و. دې کې زه ډېره وړه وم د دولسو کلو وم چې د ما ماما هلته کار کوه. بیا نور خلکو زه ډېره تشویق کړم چې علاقه لري او دخل لري، نو راځه دلته د پروګرامونو کې د ماشومانو کار وکړه. بیا مې هلته مې کار شروع کړ د دولسو کلو ما. لږې نه وروسته چې راغلم بیا یو دوه کاله مې پېښور کې مې کار شروع کړ د بی بی سي راډیو سره. بیا بېرته چې افغانستان ته راغلو، نو په افغانستان کې چې ده بیا ما هلته مې بیا ځینې پروډکشنونو سره کار شروع کړ. بخښنه غواړم، د ما بچیانم مریضان دي کور کې، د دوی هم لږ راځي. هیڅ
خبره نه ده، دا لایف پلان ده تاسو کور کې، نو هیڅ خبره نه ده تاسو.
او ډیر بخښنه غواړم. نو بیا مې هلته ځینې پروډکشنونو سره کار شروع کړ، پامیر پروډکشن او دریچا او ډیر تقریبا یو واته پروډکشنونو. هغه یم صرف همدغه ځینې لنډ لنډ شاټونه دغه به جوړول لږې کې مې کار کوه. هغې نه وروسته بیا چې د نهم صنف کې وم، که لسم نهم و لسمه پورې مې په بی بی سي کې وم همدې ماشومانو پروګرامونو کې. هغې چې څنګه دولسم نه فارغه سوم، مکتب مې خلاص کړ. بیا مې صبح خیر افغانستان کې یوه بله رسنۍ وه، هغې سره مې کار کوه. هغې نه وروسته مې بیا لاړم، بیا د ما د لارم داسې کله بدلېږي را بدلېږي. بیا هغې نه وروسته لاړم یو این ډی پي سره مې لږ یو دوه کاله کار وکړ، هغه هم د میډیا برخه وه. یو این ڈی پی نه بیا وروسته راغلم آزادی راډیو ته. آزادی راډیو سره مې تقریبا څلور نیم څه کم پنځه کاله کار وکړ. بیا آزادی راډیو نه لاړم انټرنیوز ته. انټرنیوز کې مې تقریبا یو نیم کال کار وکړ. بیا نو آخر کې راغلم ریاست جمهوری کې وم، هلته مې بیا د مطبوعاتو برخه کې کار کاوه.
مطلب چې تاسو چې کوم خواهش وو، کوم ارزو واغ، تاسو په عملی میدان کې هغه ته مخه وکړه او مختلفو راډیوګانو سره، پروډکشن هاوس تاسو یاد کو په کابل کې تاسو کار وکړو. سویډن ته تاسو څنګه راغلی او څومره وخت تاسو شوه دی چې تاسو ورغلی یلته؟
ملیجانی اول خو دغه د ماده شوق درته وایم، دا د سیو چې په افغانستان کې اکثره کې تاسو ټول معلومات لري. افغانستان کې وضعیت د سیو چې ځینې خلک مثلا لکه ما غوندې انسانان کې دی سډیر وو چې د خپل کورنۍ مسولیت ورلغاړي، نو د ما ام شوق او ام مجبوریت وو. ځکه د ما کور مې نه و، ورور مې نه و، پلار مې غړي راوړه او ما خدای دې وبخښي چې شهید شوی و. نو ما ته یو صرف یو مور مې و، یو زوم او یو مې را سره مورکۍ و، ماماګانو سره اوسېدلو. نو د ما ام هغه شوق جمع مجبوریت دواړه دې ته زه مجبوره کړم چې یعنی ډېره زیاته په ډېر کم سن کې ډېر کارونه مې وکړل. یعنی یو کال کې به ما په منډې به مې وهلې هرې خوا ته. او د سویډن ژوند ته به اوس دونه د دې ځای باره کې ووایم چې دلته مې دونه ډېر وخت نه کېږي، تقریبا د پنځه نیم شپږ کاله کېږي چې راغلی یم دلته د مسافرۍ ژوند ده. هغه رشته کې چې مثلا ته په خپل وطن کې کار کوي، ډېر کم خلک دي چې راسي عین هماغه رشته کې تا ته کار پیدا کېږي. اکثره خلک چې دلته راسي رشته بدلېږي، کار بدلېږي. ته دلته مجبور یې چې دا هر څوک چې مسافر چې خپل وطن پرېږدي، دلته مجبور هغه هر وطن ته چې راسي دغه ځای زه به زده کوي، دغه ځای د کار قانونو باندې به ځان بدلوي، بیا به هغه د اقل هغه ځینې کورسونه دي چې هغه بلولي. نو زه اوس دلته چې دا یو مکتب کې کار کوم او ورسره په څنګ کې لږ خپل وړکی بزنس لرم.
پای باندې خبرې کوو جمیله جانې. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی وختي داسې انتظار باسي نو هغوی ته به وار ورکو چې تاسو نه څه تپوس لري. ډیره مننه. سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحه جان تا ته او ستاسو پروډوسر ساکا میری ته او جمیله ته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به وي او ښه خبرونه پیل کړی وي.
وعلیکم السلام بابر افتخار. ډیره مننه چې تاسو بیا ټلیفون کړی دی په خبرونه کې. امید کوم چې صحت به مخې ستاسو ته پوس سده زمونږ د ملمنینه.
مننه ملیحه جان بس تر دې غړي خو خی او ستاسو روغتیا مو هیله ده. مننه سلامت سے بالکل پا جمیلا خور کو زبیر ویار ہاں مخصوصا دے چکم کمانڈیبل ایفرٹ تھی ہستایا زگا چے دو راواتلے دا پخپل اخپل بنیادی حق دے پر جنگ ہجاری ساتلے دے تپوس کو بادا گن وکم ملی ہے چے آیا جرنلزم برخه دی وی خزی دے پر سم مشکلات لاری زگا چے او گورے زیاد خزه جرنالیزم برخه ته په دې ناراضي وای چې یار از ریپورتینګ نشه کولای په ماشینه نه هیزیټیشن دی یعنی یو خبرونه ز مخ په وړاندې نشه بوتل یا په یو موضوع باندې ز باس د ملمنو سره نشه کولای. نو ده علت سکه دلی شي. نو بل تپوس به داز نه وکم چې د جمیله خور چې کله تو مطلب یو خبرونه کوي کنه نو س خپل خو دوس داسې ایټیشن نه مخصوصه وی کنه
صحیح.
نو بل تپوس باندې نه وکم چې د خزه ولې تعداد په د جرنالیزم په برخه کې کم دی. آیا خزه په خپل نه غواړي که سب بر علت کې دني شي؟ نو کبه دا راوي نه زبر ډیر تشکر وکړم.
ډیر مننه بابر افتخار. ساسو د پښتنو جواب بخپل جمیله بیبي در کینو غوګوس اونې ستا سخبرونه تا ورسو جمیله جان تا سپښتنه واوري دی دوی وی چې خزه په د جرنالیزم یا صحافت په بخش کې څومره مشکلات لري. بیا دوی وی چې تاسو ته داسې کله سم احساس شي یا زړه نازړه وی کله په ژوند کې او بل دا چې په جرنالیزم کې یا صحافت کې ولې د ښځو شمیر کم دی؟
بابر افتخار نومې ده د اورور سکه
کومه. بالکل
بابر افتخار اورور اول سلام ته تمنه نازوندې اوسي. اصل د صدا کې او ګورو د خصوصا په زغ غوړم د افغاني ټولنې په اړه کې په مجموع کې خبرې وکړم چې افغانستان کې ښځې ته څونه مشکلات دي په دغه فیلډ کې یا په هر برخه کې. هغه که د ژورنالیزم برخه ده هغه بل برخه کې کار ده په مجموع کې په هر برخه کې په افغاني ټولنه کې چې ښځه کار ته راوځي او کار کوي نو هغه به ډېر د اغزیو لار باندې تیریږي. زه په خپله یعنی کېدای سي دا لاره خو ما ډېره لنډه تشریح کړې چې ما د 12 کلونو شروع کړې ده او زه اوس یې د 34 کلو. نو تاسو حساب کوي تقریبا 13 کال کېږي چې ما به کار کړی. نو مننه. نو تاسو فکر وکړئ دا څنګه چې داسې ما وویل چې 12 کال او 34 کال نو دا داسې نه دي تیر شوي چې داسې یعنی ما تیر کړې دي ما زغملې دي ما مشکلات لیدلې دي. زه ډېر په اغزیو باندې ختلې ما ډېرې لارو کې مثلا ډیر پړنګا نو ډیر شیان مخې ته راغلي دي مګر ما یا خدا د سیم مبارزه مې ورسره کړې ده یا مې بيخي اصلا پام مې نه دا ورته کړی. دا نه ده چې مشکلات نه و ده ما په مخه کې. مشکلات د ښځو لپاره په هر برخه کې به هدا ډیر زیات دي. د ژورنالیزم په برخه کې چې دا د دې لپاره ډېر دي اکثره خلک ژورنالیزم ته ځکه زړه نه کوي چې ژورنالیزم فیلډ چې دا د عینل مونږ به کله زه په ازادي راډیو کې ومه چې یا راپور پسې به ځای ته لاړم مثلا یا به انتحاري وسوله یا به انفجار وسي یا به بم وار شي بچونو هلته به چې لاړم بیا به مونږ ته دغه پولیس اردو دی خلکو به مونږ ته ویل چې د مونږ او د تاسې وظیفه یې واده مونږ منډې وهو تاسې منډې وهي. نو دا داسې یو رشته ده چې دی کې چې دی کې به ته غرونو ته ځي دی کې به ته به هر رقم خلکو سره مخامخ کېږي دی کې به ته په ورځ کې یعنې په سلو په زرو پنځوس او هر رقم خلکو سره مخامخ کېږي او ګوري به او د دوی خبرې به اوري د دوی هر رقم مشکلات به اوري او زغمې به یې. نو دا سخت فیلډ د ښځې لپاره هم سخته هم اسانه ده. که یوه ښځه یعنی ذکر کوم چې دونه جرأت وکي او راوسی میدان ته دونه ورته سخت نه دی، مشکلات په هر برخه کې شته، خو ژورنالیزم کې چې دي مشکلات لږ سره نسبت نورو برخو ته ډېر دي.
نو بیا آیا دغه وجه ده چې خزه بیا غاړه نه دی چې دوی دا مشکلات تیر کی؟ مشکلات خو په هر برخه کې کېدی شي، خو آیا ډېره سختي ده بیا هغه ته دوی غاړه نه دی، نو دغه وجه ده چې جرنالیزم ته مخ نه کوي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
مشکلات هم دغه دي په افغانستان کې. ګورې زه اکثره وخت خپلې تجربې ځینې تاسو سره شریکې کړم. په افغانستان کې موږ متاسفانه ځینې ادارو کې داسې خلک درلودل چې هغه یعنی بیخي د یو اجدار حیثیت درلود، خصوصا د یوې ښځې لپاره. نو هغه د هغې هلته د ښځو تګ زه په خپله داسې حوالاتو سره مخامخ شوی، مثلا اکثره وخت به داسې حوالات را باندې راغلي چې زه به یو راپور پسې یو ځای ته تلم، ما به دا جرات نه کوم چې د یوې ښځې یوې نجلۍ یوې افغانې پیغلې چې زه هغه ځای ته تنه لاړه سم، نو ما به یا به مې خپل کمرامین ځان سره بو، یا به مې ډریور ته به بل څوک نه و، ډریور ته به مې ویل چې راځه نو ته را سره که سره سره لاړشو دننه دفتر ته. ځکه هلته دغه مشکلات کېدی سي، دغه مشکلات یعنی یا ما یا مثلا یوې بلې خور یا یوې بلې ښځې له خولې چېرته وتلي کیسې کړي، دغه کورنۍ دغه میندې پلرونه ورونه د مشران چې دا خبرې اوري بیا اکثره خلک زړه نه ښه کوي.
ستاسو په کور کې چې تاسو کله دا وې چې صحافت کوم یا دې شوبې ته مخه کوم، څوک داسې و چې د دې مخالفت یې کو چې نه مه کوه یا دا سخت کار دی یا خطرناک کار دی؟
نه نه، زه په دې برخه کې خپل مشر ماما نه انور وفا سمندر نومېږي، هغه دغه د کار تجربه تقریبا ما د سن برابر ده، هغه ډېر پخوانی ژورنالیست ده. نو زه له هغه نه ډېره زیاته منندوی یم. دا هماغه د ما ماما و چې ما پلار نه وم مخکې تاسو ته وویلي، زه همیشه له هغه نه ډېره منندوی یم. یو ډېر ښه ملګري دی، ما له سوای کړی ده، همیشه یې راته روحیه راکړې ده، همیشه یې راته جرأت راکړی ده، همیشه یعنی زه افتخار کوم په دغسې کاشکې په هر پښتانه کورنۍ کې دغسې یو هر څوک دغسې یو ورور پلار یا مور دغسې یو څوک دی چې هرې ښځې د هرې افغانې په څنګ کې ته ودرېږي. نو زه فکر نه کوم چې هېڅ ښځه دې شاته پاتې شي. نو د ما تر شا ډېر غټه ډاډګیرنه وه، هغه مې ماما و. مور مې اګر چې بېچاره دونه دغه نه وه، دې مسایلو کې دونه فکرې نه رسېده، مګر ماما مې و چې ما ته یې ډېر زیاته روحیه راکوله، ډېر جرأت یې راکوه. نو هغه به همیشه ما زه تشویقولم، ویلې به چې دا دې خوښېږي بس راځه بچی. نو ما لکه هغه یو ماشوم چې نه وای په لاره باندې راګي او مور پلار یې لاره ورته نیسي او له لاسه یې نیسي، زه دغه سې ده دغه کړې مې دا ټول د دې تشویق نتیجه وه چې زه دونه لاړم.
ډېره ښه خبره ده. اوریدونکو تاسو سروې خبرونې ته غوږ یا یو لنډه د ماخلو دا خبرونه لا ختم نه ده. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د میلمنې سره نورې خبرې کوو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونې ته غوږ یاست.
سروې خبرونې ته یو ځل بیا خراغلاس ملیحا امیر ساده یم. د دې پروګرام کوربنه ما سره د سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده چې یو خبریاله ده او د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی. جمیله بیبي، تاسو سره خبرې جاري ساتو. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکو چې څه پوښتنه لري. سلامونه. سلامونه.
سلام علیکم. سلام علیکم فرناز خان وزیر بنو خبریان پلای من دی بکر خیل بنو نا
وعلیکم السلام فرناز خان وزیر رو را ډیره ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې حصہ اخیستل. دا څه تپوس لري تاسو
د خبريال نه دا پښتنه کو پنځه مونږه پټي باندې مونږه خبريالې چې دوی کومه دا سوره واخی چې خبريال دا جرنالیزم یې کړي دی نه دی کړي او کوم کار چې کوي کومه کومه واسطه کې کړې ده کومه کومه کوي په کله کله کاوري چې کومه ده په سخت دي په سخت حالات په سخت قسم قسم حالاتونه کې وي دا کوم کوم کاوري جنا کوم کوم علاقه ته تلل کوم کوم اوس په کوم را په بیچ کې دا چې کومه ده په کیمی پرس کلب دی دا ممبرشپ یې چیرته ده په ختنه مالیا مرزاده ده په خپل پیسې باندې نه جنیره نه ده په
خلاص ډیره مننه فرناز خان وزیر رو رچ تاسو ته پوسوګو ورزو جمیله بیبی ته جی جمیله جان دوی وی چې سومره وخت تاسو شوه دی د جرنالیزم یا د صحافت او بیا دوی وی چې کوم کوم سیمو کې تاسو خبريالي کړې دا او څه قسمه خبريالي لکه دوی وی چې تاسو بیټس او د جرنالیزم په لغت کې چې ورته وی کنه لکه کوم موضوعګانو باندې تاسو ریپورتینګ کړې دي جی
ها سلامونه ولې کې له ضرور تم مخمخ کې وو ویل کې د دې باندې او د لچ ما د لاس کلنې نه کار شروع کړی او څلور ډیر سو کلو یې منو تقریبا د سې حساب کې چې نه هو وستو کلو ما په افغانستان کې څه بدل تر اصل منو غا نه نه هو وست کلنې پورې ما کار کړی او مختلف ورسنې کې د ما مثلا ازادي رادیو کې چې الته سیاسي راپورونه باندې ما کار کاو پولیټیکل او صرف کابل کې مې کار کاو بس کله کله به یو نیم راپور یو شي برابرې ده یا به ضرورت کې د منګه د سفر ډلندو ولسوالۍ ته سفر کاو پکې نور لري نور ولایتونو ته نه تللی او نور په نور رسنې کې مې چې مثلا بیا په انټرنیټ کې چې الته مې بهشت مې خبرونه وايي خبرونه مې مخکې بوله الته بیا ام راپور باندې کار کاو سیاسي راپورونه باندې ام بهشت مې خبرونه و هغه کې مې کار کاو او صرف یو خبره چې ما نه مخکې رسواغه مې دا او چې ما خو ویلې چې ما ژورنالیزم اقتصاد لوسته په پنتون کې مګر د ژورنالیزم په برخه کې مې بیا کورسونه ډیر اخیستل او هغه په خپل د بی بی سی رادیو له خوانه مو د ټیر انټرنیشنل انجوګانو د سترونو له خوانه چې کورسونه برابرې تلې یو میاشتې دوه میاشتې لپاره نو کورسونه مې ډیر زیات اخیستل
او هغه بیا ټریننګونه ورکې کنه مختلف تربیتي پروګرامونه
بالکل بالکل او هغه ټریننګونه مې اخیستي ورکشاپونه کورسونه مې اخیستي او بس
نو جمیله جان تاسو بیا خبره کوله خو بیا پکې په منځ کې پاتې شو تاسو چې تاسو کله سویډن ته راغله بیا ضروری نه ده چې تاسو په شوبه کې تاسو ته کار ملاو شي نو څنګه تاسو په یو بل وطن کې نوې ژوند پیل ک سمره سختوالتي او کوشش ما وکړ د په خبريالي کې د کار پیدا کولو او کنه هغه کوشش تاسو کامیاب نشو نو تاسو نورو سیزونو ته مخه وکړه
ما تریخی هغه ورځې را په یادېږي خپل اول ورځې چې د سویډن ته راغلی وم نو اوس من طبیعت خرابېږي زه چې سویډن ته نوی راغلم نو کېدای شي هر هغه څوک چې خپل وطن نه نوی راسي دغه داسې ولات دغه یو ډپریشن سره مخامخ کېږي چې زما هم دغه ولات سره مخامخ شوم نو چې سویډن ته راغلم نو ټولنه راته نوی و خلک راته نوی و هر څه نوی و نو باور وکړ چې زه تقریبا دوه درې میاشتې لپاره خو بيخي د سیوم لکه ویدا ځان مې د سیو رقم زندان کیس اوس کو زکه د ژورنالیزم فیلډ څه د ډیر آزاد فیلډ لري خو ته منډه وه کار کاوه ټول ورځ خلکو سره بیرونه په کوڅه کې په دفتر کې کور کې سړی یعنی یو ځای کې نکېنی دلته چې راغلم نو تقریبا یو دوه درې میاشتې لپاره بيخي ډیر شاک وم دا چې شی وسو بیا درې میاشتې نو وروسته مې کورس شروع کړ د زبي کورسونه دلته قانون دا د فقاهت باندې تاسو ته کې چې اول به د زبي کورسونه وایي او بیا به د زه به کورس نه شروع کړم تقریبا یو کال کې ما د کورسونه یو څه خلاص کړم هغه ختم شو ورسره مې د سی زکه چې التما کوم مکتب کې ما دا وسویلی ام دا د زه به کورس مې ویلی التما استادانو دی خلکو چې ما ډاکومنټ یو کتل او د ما اسناد یو کتل غوې راته ویل چې تاسو کار ډیر کړای دا د کولای شي چې دلته کار وکړي ما ویل زه خو غواړم په خپل رشته کې دلته کار وکړم ژورنالیزم کې نو بیا متاسفانه دلته خو هغه څنګه د لکه څنګه چې ته غواړي مخکې مې ویلې مثلا یو ډاکټر چې دلته راسي هغه یو وخت ضرورت لري د اقل یو کال دوه کال به نورم دلته غدې دوی هغه قوانين نه د اقل کنور نه قوانين بیلولي هغه په پوره کې تر څو پوره دلته ډاکټر سی که ژورنالیزم هم دغه سي
نو زه اوس نن چې دا زین رادیوګانو ته چې دی چې هغه د سویډن خپل ملي رادیوګانې دي او ځینې پکې شخصي دغه ته مې اسناد ورکړي دي، مګر هغه ځینې قانوني مراحل لري چې هغه باید خلاص شي به څلغه نه ځکولای سم چې په رادیو کې کار وکړم. نو د دې لپاره چې زه بیکاره پاتې نه سم او هغه د پریشان چې هغه نوی راغلی وم هغه اول وختونو کې هغه حالت سره چې زه مخامخوم ډېر زر راته په مکتب کې کار پیدا شو. اوس نو دا داسې یو کار دی لکه د استاد اسیستانت غوندې، لکه مکتب کې کار کوم، ماشومانو سره اول نه تر دریم صنف پورې شاګردان دي او ښه پکې خوشاله یم، یعنی تر هغې پورې چې ماته کار پیدا کېږي په خپله رشته کې مې هغې پورې به زه دې کې مصروفه یم. او ورسره په څنګ کې
تاسو څه شخصي کاروبار
او شخصي فقط یو ورکه بزنس شروع کړی دا نو
صحیح ډیر ښه. نو تاسو وایئ چې خواري او زیار به کوئ نو یو ځای ته به رسیږئ، او تاسو وایئ چې هغه چې څه تاسو غوښتل تاسو ته میلاو نه شو، خو بیا هم نو اوس تاسو څنګه ژوند کې خوشحاله یې؟ لکه که تاسو خپل ژوند ته شاته وګورئ، اوسنی حالت وګورئ، نو په افغانستان کې ستاسو کار او ژوند خو کنه اوس په یو پردي هیواد کې تاسو اوسیږئ؟
مریا جانې، موږ دا داسې خبره ده چې موږ په پښتو کې یو ټپه ورته وایي، کشیر ورته وایي، جیشه ورته وایي، یو دغه لرو وایي چې غوټۍ پسې وهي په لاس به درسې چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. هر کار ته چې ته وغواړې، هر کار ته چې انسان ملا وتړي، او هر کار چې د انسان ورته کلکه اراده ولري، هېڅ داسې کار په دنیا کې نشته چې هغه د انسان ونسي کړی. نو زه خوشحاله یم په اوسني کار کې مې، ژوند کې مې، او ناراضه یم، مګر ژورنالیزم نه پرېږدم او ژورنالیزم ته به مخکې ویل چې اسناد مې دوی ته ورکړي دي او غواړم چې په خپله رشته کې کار وکړم. او پاتې شو د دې ځای د افغانستان د کار فرق هغه خو داسې ده چې په خپل وطن کې کار کول په پردي وطن کې کار کول ډېر مځکه او اسمان فرق لري. څنګه چې ته په خپل وطن کې آزاد یې، سره له دې چې په اروپا کې مثلا د یو ماجر لپاره دی، یو افغان د هر وطن سي دی، یو بل تابعیت لرونکي لپاره ډېر امکانات دي. مثلا هغه امکانات چې د دوی لپاره د خپل د سویډنیانو لپاره دي، د منګ لپاره هم دي، هغه ډوډۍ چې دوی خوري منګ هم خورو، هغه مکتب چې دوی ماشومان ځي، د منګه ماشومان هم ځي، مګر بیا هم انسان داسې ځان آزاد نه احساسوي، داسې ته فکر کوي چې لکه بل چا احسان در باندې ده. نو زه په افغانستان کې چې وم، زه ډېر آزاد مې ځان احساسوم، ډېر په خپل رشته کې ډېره زیاته خوشحاله وم. خو بیا هم ځینې وخت سړی مجبوریږي، یا د خپل د ژوند لپاره، یا د خپل د ژوند ملګري لپاره، د یو چا لپاره به قرباني ورکوي او هغه خپل هر څه به پرېږدي. نو بالکل
جمیله جانې، تاسو په فیسبوک بلها پیغامونه پرېښي دي اورېدونکو، نو ډېره مننه اورېدونکو د ستاسو نه چې سو په فیسبوک باندې میسجونه پریخي. جمیله جانې، بس په خبرونه کې به هیڅ کم وخت پاتې شو، یو په اخر کې به تاسو کوم چې ټول اوریدونکو ته پتیره پښتنو خويند ته بس تاسو سره پیغام وي؟
ټول اوریدونکو ته، ټول پښتنو دي، کده هر قوم دي، په ټول افغانانو ته، په مجموع کې ټول پښتنو ته، ټول هغه کبلر کې دي، بار کې دي، پېښور کې دي، افغانستان کې دي، ټول نه غوښتنه ده چې په خپل خويند باندې تعلیم وکړي. نارینه ونه البته غوښتنه ده چې په خپل خويند لورګانو باندې تعلیم وکړي. یو د ژورنالیزم فیلډ ډیر ښایسته فیلډ ده، ډیر ښایسته رشته ده. دوی د راستي دغه رشتې ته، او که غواړي چې مثلا ډیر له خپل خلکو سره اوسي، ډیر خپل خلکو ته کومک وکړي، نو دا یې بهترینه لاره ده چې راستي ژورنالیزم ته.
او بیا هغه پښتنې خويندې چې هغوی دغه شوق لري او دغه شوبې ته راتګ ته زړه نازړه دي، ته بس تاسو سره مشوره یې؟
هغوی ته مې مشوره ده چې زړه نازړه کېږي دي نه، هر هغه څوک چې دې رشتې سره لږ هم ډېر شوق لري، هغه شوق د خپل ډېر کړي، او له کورنۍ نه مې هیله ده چې دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او که چېرې دوی په خپله باندې، یعنې انسان چې په خپله شوق، څوک هر انسان چې هغه شوق وي او غوښتنه یې له زړه نه وي، نو حتماً هغه خپل هدف ته رسېږي. هره خور یا هر پښتنه چې دغه عشق لري چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړي، د ما ورته مشوره دا ده چې چا نه دی په هیڅ شي نه دی نه ډارېږي، او بس ادامه دی ورکړي خپلې لارې ته، او که ډېرې نو انشاءالله چې ډېر ډېر لوړو لوړو دغو ته به ورسېږي. او زور ته هیله مې همدا ده چې دوی خپل هغه ارمانونو ته ورسېږي کوم چې دوی په زړونو کې لري.
ډېر ښه، ډېر ښه. آیا تاسو به خپل دغه ارمان چې دی هغه به جاري ساتي، هغه خواهش او ارزو چې تاسو ماشوموالي نه لرله په ژورنالیزم؟
بالکل، ما دا مې ارمان ده چې زه دارمان به می یعنی تدا ستر څو ژوندې مدارمان به را سره او زه خپل کار پر تکو ما د خپل د هیلو پورا کول لپاره ډیر مړکتوب نه مې ورته کار ویلې دا کار مې ورته کړې دا الله هم ورته کار کوم او سم روانه ما اسناد ته مې فقط پته مې ان شاء الله چې زه نه غواړم چې زه د خپل فیلډ پرې د امریکا په سویډن کې کبیر ته افغانستان ته لاړ سم او هر ځای کې نه غواړم چې خپل فیلډ کې کار وکړم خپل رشته کې
ډیر مننه ډیر مننه جميله جانې تاسو سره خبرو ډیر خوند کو کور مودان ډیره مننه اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د جمیله ظریف سره خبرې کولې امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوې وي په راتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د خدای پامان سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبیس، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال رادیو واوري.